ستړي مشي دا مشال ریډیو ده زه ستاسو قربا مجید بابر یم او د خبری غړای سره حاضر یم د دې خبری غړای د سر موضوع د کورمه هغه حالات سي چې تر اوسه دوامدار دي او پکې مرګ جوب درامست شوی د خیبر پختونخوا گورنر وای چې د دغه کړکیچ پاړه با ټول ګوندی د غونډه بلو د سر موضوع د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زونډیوال مطالب د 12 بجو په دې خبری غړای کې مرایو ځای کړی ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمیو نړۍ د حالاتونو به خبر شي خړومبه خبرونه د شاهین بونیرین
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 مارچ ټولګوندی زغونډه رابرلې ده د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویری دی چې د کلادم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوي او ایران او درې اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له وی غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپل خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 مارچ ټولګوندی زغونډه رابللې ده نو موړي پرون په ولی باغ چرسده کې د عوامي نشتلګوند مشر ایمل ولی خان سره له ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته سفر کوي او د دسمبر په 15 بعد امنیت په موضوع د بحث لپاره ټولګوندی زغونډه ترسره کیږي
ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے
زمک پر صوبہ کے ہور لگے دلی دی پدیڑا ما پریک لکھڑی دا چھ گورنر ہوس پی خبر کے با پا پینزم تاریخ یو ٹول گندیز غن ڈرا بلو چھ پا کے با دا امنیت او دا صوبائی حقونو او دا صوبے دا وسائلو پا بابلا خپل ککینو او دا دی دا ہواری لپارا با خبر ترکو
ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں
فیصل کریم کونډي د وی پختنې په جواب کې ویل چې په صوبه کې د گورنر راج پاړه هیڅ خبرې نه دي شوې خو کوزه ډېره خرابېږي نو مرکز آئینی حق لري چې گورنر راج ولګي چارواکي وایي چې د بنو په غوړه بکا خیل سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات پای ته رسولې دي په بنو کې ځینو استخباراتي او امنیتي چارواکو مشالېرو ته ویلي دي چې پرون سهارې په غوړه بکا خیل کې عملیات پیل کړي وو چې ماخام سرته ورسېده د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لس وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي دي او د ډزو په تبادله کې دوه زده کوونکي هم جوبل شوي دي دوی زیاته کړې ده چې د وژل شوو 15 وسلوالو جسدونه د فوج په قبضه کې دي وسلوالو ډلو له امنیتي چارواکو د ادعا او پاړه سندې ویلې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویری دی چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل چې د کلدم ٹی ٹی پی سره هیڅ مذاکرات نه کوي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان او چین دواړه د ترهګرې ډلې سره د ښکېلتیا لپاره کوم ایجنډا نه لري دا په داسې حال کې ده چې روان کال د مارچ په میاشت کې د شنګلې ضلع په بیشام کې په یو بس په ځانمرګي برید کې د 15 چینایانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو د خیبر پختونخوا د ترهګرې ضد څانګې یا سی ټی ډي ټی ټی پي د دغه برید ذمواره ګرځولې ده او د ډلې څلور مهم وسلوالې نیولې دي د سند صوبې حکومت د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر پر چینایانو د ځانمرګي برید پاړه د پلټنو لپاره د ګډې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی د جوړولو اعلان کړی دی د سند د کورونو چارو مرستیال چیف سکتر محمد اقبال میمن پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پلټنیزه ډله به د برید په تور د نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي او په 15 ورځو کې به حکومت ته راپور وړاندې کوي د ایرامی ترمخه د پلټنیز ډلې مشري به د سند صوبې د ترګرې ضد پولیسو د څانګې ډیپټي انسپکټر جنرال کوي او د نورو استخباراتي او امنیتي ادارو چارواکي به ورسره همکاري کوي دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 12 د ترګرې ضد یو عدالت په برید کې د مرستې په تور نیول شوې یوه ښځه او یو سړی د 10 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارل او د پلټنې لپاره د شریکې پلټنیزې ډلې د جوړولو امر وکړ وزیر اعظم شہباز شریف په اسلام آباد کې تحریک انصاف د وروستي احتجاج پر مهال په تشدد کې د ککړو کسانو د پیژندلو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی دی. د یو سرکاري اعلامیه تر مخه پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې د مشورې پر مهال وزیر اعظم د کورونو چارو د وزیر محسن نقوی په مشورې د یو ټاسک فورس د جوړولو امر وکړ. دا ټاسک فورس به په اسلام آباد کې د نومبر په 6 د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په تشدد کې د ککړو کسانو پیژندګلوي کوي او پر ضد به قانوني کاروایی کوي. په عین حال کې په پېښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزي سکتر وقاص اکرم ویلي دي چې د احتجاجي مظاهرې پر مهال په ډزو کې د دوی 12 پلویان وجل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ګوند به د وژنو په اړه نور معلومات راټولوي او د حکومت او پولیس چارواکو ضد به په عدالتونو کې مقدمې پیلوي. او ایران او درې اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له یوې غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپلو خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د تهران اټمي پراختیا په راتلونکو میاشتو کې یو جدي ګواښ رامنځته کوي. د ایران، برتانیې، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په سویس کې سره وکتل او د ایران د اټمي پروګرام له روسیې سره د ایران په پوځي ملاتړ او په منځني ختیځ کې د شخړو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې وکړې. د ایران د بارونو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی پرون په ایکس لیکلي دي چې د سویس په ښار کې خبرې اترې په وروستیو دو اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو او په ځانګړې توګه د اټمي مسلې او بندیزونو په لرې کولو متمرکزې وې. دا و د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د کورمې په حالاتو د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ټول ګوندیزا غونډه را بللو اعلان کړی دی. خو د دې ترڅنګ د کورمې خلک وایي چې دغلته د دوو فریقانو ترمنځ ډزبندي شوې ده خو حکومت یې عملي کوي نه.
اصول تر دو پہ کو دے سیز فائر اعلان کرے دے نو پکار دے تو حکومت فورسز انتظامیہ دو مناسب انتظامات وکی اوی دو خپل ایکشن شو کی.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف وای چې خیبر پختونخوا ته په 13 کلونو کې 640 روپے ورکل شوی دي خو تر اوسه د ترهګرۍ اداره نه جوړه کړې.
تقریبا 600 روپے جا چکے ہیں کے پی میں یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
او د خیبر ضلع کروندګر تا روزن ورکل شوی
اوس دا کم ایکٹیویٹی چې شوی دا پدې کې زمونږ 200 زمینداران بینیفیټ شوی دي کوم چې سمال ہولڈر ایکٹیویٹی نومې ده. او
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ وسای تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبری غړای دا زستا سکوربا مجید بابر یما د خبری غړای په لور ورزو او د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې دا مهال خیبر پختونخوا د نامنې د سپو سره مخ ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټول ګوندی د غونډه را بللې ده. نوموړي پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد جان راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر سینیٹر ایمل ولی خان د جمعې په ورځ ولی باغ 400 کې اعلان وکړ چې په 15 دسمبر با گورنر هاوس په خبر کې د صوبې او بیا په خصوصي توګه د کورمې په امنوان ټول ګوندیز غونډه کوي چې پکې به واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکوي او وایي د دغه وړاندې به په 2 دسمبر د کورمې دوره هم کوي.
هماره صوبې مې ایک آگ لګی ہوئی
زموږ په صوبه کې هور لګېدلې دي وینې تویږي سچ په کورمه کې وشو زمون خلق شهیدان کړل شو ټپیان شو د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخله تر کوټه امن او امن صورتحال وګوره. هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس په خبر کې به په 15 تاریخ یو ټول ګوندیز غونډه راولو چې پکې به د امنیت او د صوبې حقوقو او د صوبې د وسایلو په بابله خپل کوکینو او د دې د هواري لپاره به خبرې ترې کوو او خبرې به بیا مرکز لایو سو
هم لیکر پیر مرکز کې پاس جائیں.
نموړی جاتوی کچرې د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو، نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان په منون عمل درآمد هوګا،
چې کله په نېشنل اکشن پلان منون عمل درآمد وشي، نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هوارې شي. تر کومه چې تاسو د نظر ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي، نو دا د مسلو حل نه دی. خدا خبرې چې تیر وختونه کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدل دی، دا خیبر پختونخوا ته راغلی، نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی. خدای دې نه کړي، مونږ نه غواړو چې خور شي. خدا ډېر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی. میاوالی ډېر اسماعیل خان سره ډېره لري ده، مونږ دا نه غواړو. خوای چې دا اور همدلته مړ کړی شي، او مونږ ټول لبا په شریکه دې کې کردار لوبول وی، او مونږ ټول لا کې نستل دي، او د دې مسلې حل لا وستل دي.
هم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے.
دا عوامی نیشنل گون سینیٹر ایمل ولی خان هم دا خبره تا کرا کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یوځای او سنجیده شو، ځکه د دوی په وینا په پښتنا او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیسو.
ایک نئے جنگ کی تیاری،
دا یو نوی جنگ تیاری روان دی. په کم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباہ او برباد بشي، او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمن اداري دي، هغه له پدې پوهیدل پکار دي، ځکه د حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوی، خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کم چې دا راتلونکي دي.
جتنه خراب آنے والے.
په صوبه کې د گورنر راج لګولو د گنگوسو په اړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې دا سه هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه دا کړې، او نه تر دوی خبر دي. خو ځات کړه کچر د صوبې حالات ډیر خرابېږي، نو مرکز سره آئینی اختیار شته دي چې گورنر راج ولګوي. خو بیا ایمل ولی خان ځات کړه چې گورنر راج د دې صوبې د مسلو حل نه دي، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخه پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمه په حالاتو کې پاتې کیږو. په کورمه کې شیا او سنی مشرانو په حکومت غږ کړی دی چې دوی دواړه په سیمه کې په اور بند رضا شوي دي، خو د اور بند عملي کولو لپاره د ریاستي ادارو مرستې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سیمه کې د اور بند لپاره هلې ډلې پیل کړي دي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د جګړې او ډزو په اړه راپورونه رسیدلي دي. سیمه کې د ناقرارۍ له کبله بازارونه تړلي پراته دي، او ځایي خلک د خوراکي موادو او دوایانو د کمای سره مخ دي. په دغه اړه نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
په پړچنار کې د شاګانو مشر جلال حسین بنگش مشال لوډیو ته په 9 نومبر ویلي، کله چې دواړه فریقین پر ډزبندۍ رضامند دي، بیا هغه کومه خبره ده چې جنگ نه ودرول کېږي.
اصولا تر دوه پرې کو دې سیز فایر اعلان کړی دی، نو پکار دې حکومت فورسز انتظامیه د مناسب انتظامات وکي او د خپل اکشن شو کی. مو پرون جنگ باند کو مشران مواصل فرنٹ لائن مرچو کې 0 کې نسل ګنټا انتظار مو کو دمر چوک نو تغي مرچي کې چتا فورسز والا چوک نوست وای.
کچو هم پر 28 نومبر کورمتا ورغلی د حکومتي افسرات تر مذاکراتو پس ځای مشران پر دزبندی رزمن شیول، خود هغه باوجود هغل ته جنگ ونه درول شو. د خالی پشپا هم د دواړو ترمنځ نخته د کېدلو اطلاع ترلاسه شوی. په تازه خطو کې اوریدل د کوم زیان پاړه مو خبر نه دی ترلاسه کړي. البته وړاندې د جګړې پر وخت مالی او ځاني زیانونه دواړو ته اوریدل دي. په جګړه کې د مقامی مشرانو او ضلع انتظامی تر مخه تر اوسه دواړه خوا 3 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. د پاړه چمکني یو ځای تن جمال خان چمکني مشال لډیو توای په سیمه کې عام اولس له دغه جګړې تر سختو مشکلاتو لاندې راغلي دي.
د مود خلکو کوم تک را تک دغه صدې بزور نه کوي، هلته که د علاج او مالجي د پر څوک راځي هغه هم د صدې بزور تر سي، او کور د پر مطلب کوم د خوراک کوم خخه وړي سامانونه وړي هغه هم د صدې بزور نه وړي. نو صدې بزور چون کې باندې هلته حالات جنگ دي، نو مو خلکو سره د خوراک ډیر جوت کې لات دي، او مشومان خزي بیمارون دي هغه په کورونو کې محدود دي، خلک ډیر جوت په ټینشن کې دي.
بلخوا په دغه اړه د ځلې انتظامی دریز مخې تر غلې، او نه د سیمي امنیتي چارواکو سویلي. البته د صوبای سیملې غړې محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته پر 9 نومبر ویلي، ممکن دا چې په سیمه کې د خالی پورس جنگ ودرول شي. شاهین وای په سیمه کې د وتزو قبیلې مشران پر ډزبندی د نارضا کې دلوله کبله تر اوسه هغلته جنگ دوام موندلی دی.
خصوصا وتزې کوم څنګه په بغن کې مسلسل جرګې روانې دي، د سنت جرګې هم روانې دي، نو امید ظاهریږي سبا سیز فایر وشي د لس ورځو لپاره. خو بیا دی کې د وتزې کوم څه شرایطو نغې باندې به سبا انشاءالله آخری ختمی فیصله کیږي حکومت سره. ما پوخ امید دی سبا سیز فایر وشي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نه ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. طارق کورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ک یو خوا په خیبر پختونخوا کې وسوال بریدونه ډیر شوی دي، نو بلخوا ودیر ادم شاباس شریف ویلی دي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره شپږ سواره روپۍ ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان خبره داده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ د پولیسو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خوشا شپږ سواره روپۍ ورکړي دي چې خرڅ کړي دي او د ترهګرۍ ضد څانګې د پیاوړي کولو لپاره روان کال په بجټ کې 200 روپۍ ځانګړي کړي دي. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 6.25 روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر په 23مه په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت یې تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواو شاش پک 100 روپے تللی دی. زمون گډیر خوګه صوبہ دا ډیر خیسته سیمه دا او زمون د هغه ځای خوین درونه ډیر زړور خلک دی، دا غی ډیر قربانی دی. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 600 روپے ورکړل شوی دی او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعاله کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټورو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ زپل سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 600 روپۍ منظوري کړې وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړي دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شوی او د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شوی، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پاره فدرل ګورنمنت د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړي دا ډو ورکړي دي. دا چې رضانه لګیاله دی هغه ټیم کې سمځه کې هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومت د تر هغه غره خلاف کومه په خپل دادې تقریبا 100 روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سنسن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فنډ ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پښتونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې، او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مت کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پښتونخوا ته خپل برخه نه ده ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی وو چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغو ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پښتونخوا ته پیسې نه ورکوي، دا چې کوم زموږ بجلی په مت کې پیسې بقایا دي، هغه دا وایي چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دي ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی، په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي، دا زموږ حق دی، دا زموږ خپلې پیسې دي، او په دې وخت کې زموږ معاشي حالات ډیر زیات خراب بندي کنه، صوبې مطلب لکه قرضه په موږ تقریبا 1,000,000,000 پورې موږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې.
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي. وفاقی حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده، او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټه په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده، که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا بلوچستان او د هیواد نور برخو ته د مسافرو گاډو چلوونکو اتحادی مشران وای چې د سند حکومت چې په کراچۍ ښار کې دننه د بسونو اډې او دفترونو تړي او غواړي چې دوی خپل اډې له ښار بهر یو شخصي ځای ته منتقل کړي. د اتحادی مشرانو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړي چې سند های کورټ د دې په حق کې فیصله کړې خو حکومت یې نه مني. نور تفصیل نیازلی راکړي.
د خبری غونډې په محل د یادی اتحادی او مشر رحیم داد مسید بیا مشال لیډیو ته وویل د سن حکومتې په زور د کراچۍ ښار دننه د بسونو اډې او د ټکټو خرڅولو دفتری بندوي، او په زور یې د ښار سوراب کوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د ده په وینا چې هغه یو شخصي ودانۍ د لوړه کرایه ترې غواړي.
کراچی خار کې ټرمینل نشته سرکاري، موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړم ټولو له ورزو په صلاح. د سن های کورټ دا آرډر دی چې سو پورې سرکاري ټرمینل نه، چې څوک په کم ځای ناست هغه به نه تنګوي. 2010-2018-2024 کې آرډر جاری کړی دی. د هغې باوجود دا اوس هغوی دا وایي چې تاسو دفتر بندې کوي، بي دفتر خو یو دکان دی. سورلۍ زه ټکټ کټ کوم، په خپل ګاډي کې په خپله کرایه هغه سوراب کوټ تړم، بس په سوراب کوټ کې ولاړ دی. نو موږ اوس حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کولاو کا، چې موږ هغې ته شپ شپ سکون کینو، موږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګا 2500 بسونو اډې دي، او حکومت چې دوی کوم شخصي اډې تلیږي هلته یوازې اویا اډې یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږ نه تر 8000 روپو په حساب کرایه اخلي، او دا د منلو وړ نه ده.
کراچی شهر چې 250 ترانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي، عدالتنا تقریبا 1,000-1,200 ګاډي چې کومه دا پورا پاکستان ته زی، دغه چې عام خلک زی، غریبان زی، درمیانه خلک زی، ډیر ودانان خلک نه زی، هغه یو یو بس والے شپش پر وو واته 1000 روپیا خلی له ترانسپورټر نه، دا تقریبا 50-60 دو سرال ته زی نه دی، او باقی 250 وبا به کوم زی ته زی.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچۍ کې خبری غونډې په محل دی وی پښتنې په جواب کې ویل په خار کې دننه د لویو بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی، او د دې لقبله په سړکونو فشار زیاتیږي، هم د دې لامل د بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کې مسائل هي، جو یا ټرافیک کې ایشوز هي، یا جو
دی وايي کومي چې د اولس ستونزې دي، دلته د ټرافیک ستونزې دي، بیا د خار دننه په سړکونو فشار وي او خلک پریشان کیږي، نو ځکه د ټولو بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي، او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ټرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شټل سرویس هم چلیږي. ټرانسپورټرانو چې په سن های کورټ کې کوم نوټیفیکیشن خودلې، د قانون لاندې دغه نوټیفیکیشن نوٹیفیکیشن سن حکومت جاری کړي وو، خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوٹیفیکیشن بیر تاغستو اختیار هم لري.
وډرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے.
شرجیل انعام میمن زیاده کړي چې په نوی بس ټرمینل کې به ترانسپورټرانو ته اسانتیا وي برابر وي. خو د ترانسپورټرانو اتحادیه مرستیال مشر حبیب الرحمن بے مشال ریډیو ته ویلي د حکومت لخوا ټاکلې شوی ټرمینل کې ټولو گاډو اډو پرانستا ممکن نه ده، باید حکومت خپل پریکړې ته بیا کتنه وکړي.
موږ د حکومت نه صرف انصاف غواړو او دا وایو چې چار دیواری نه چا سره مزه کوي او قانوني او هغه چې سہولیات دي هغه ته د بی کلاس لیسنس فوري تور باندې ورکي او دا مسله د حل کی. یو ټرمینل ته خلک نه مجبوري، سبب وایي چې یو پمپ نه تاسو پیټرول اچو یو هوټل نه مړی خرو، دا یو غلط روایت ته، دا غلط روایت نه چلی.
پین وخت کې بیا د بیا لا بیلو ټرانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټۍ مشر اختر سید خان به مشال لیډیو ته ویلي ک غوښتنې و نه منلې شوې نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لویه کچه احتجاج کوي. نو موړي په پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ټرانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپی خستون زو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبرونو په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی دلې ته. په خیبر کې وی غیر سرکاري ادارې کاروندګرو د کر کاروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او فصلونو د ودې لپاره یې ورته تخمونه او سر ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه یې په باړه کې له 200 څخه زیاتو کاروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګه مشر امیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم، سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کارنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټي چې شوې ده په دې کې زمونږ 200 زمیداران بینیفیټ شوي دي، کوم چې سمال هولډر اکټیویټي نوم دی. او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمیداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک لپاره استعمالوي، د دې نوم سره کړی دي او د خپل خوراک لپاره دا کوم پیداوار چې کیږي استعمالوي، دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم دې نام سیوا کو دې سره به ان شاء الله چې زمونږ چې کوم دا فوډ سکیورټي دا ان شاء الله ته وخت سره بخه کیږي.
د باډي سپین خبر سیمي یو کاروندګر او رنگسه به پردې وای چې په تیر بدمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی.
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اوله یغه وجه نه مو چې کم پیداوار واغه ډیر زیات متاثر شول، خلک ډیر زیات غربت شکار شول او په ټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سه دیکبال یې مو ونه کړو. صرف وبه مر کولې خو یو بوسا وسرا وسرا د سرو ضرورت او مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر وو.
یو بل کاروندګر کاشف محمود پر دی وای چې په باړه کې لا هم ډیر اسمکه شاډ پرتی دي. ابکار دا د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کاروندګرو سره کومک وکړي او ټول اسمکه ورته آباد کړل شي.
مونږ امید کوو چې دا نږدې حکومت کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلوي او خلکو له نور هم فائدہ راوړ کی، ځکه چې دا خلک زراعت پېښه دي، د زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعہ انده فصلونه پټي زراعت دي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باړه کې په 350 کالونو کې خوښه 400 اکړه زمکا هواره کړې، هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیاب تجربه کړې او ځایی کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړي او میوه ترې حاصل کړي او په خواوشه 200 اکړه زمکه باندې پیاز هم لګولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ د رنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په صوبې کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټولګوندي زغونډه را بللې ده. نوموړي پرون په ولی باغ چرسده کې د عوامي نشتلګون د مشر ایمل ولی خان سره له ملاقات وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته سفر کوي او د دسمبر په 15 بعد امنیت په موضوع د بحث لپاره ټولګوندي زغونډه ترسره کیږي. چارواکي وایي چې د بنو په غوړه بکا خیل سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات پای ته رسولي دي. په بنو کې ځینو استخباراتي او امنیتي چارواکو مشال لرو ته ویلي دي چې پرون سهارې په غوړه بکا خیل کې عملیات پیل کړي وو چې ماخام سرته ورسېده. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لس وسلوال او یو پولیس سرتیری وجل شوي دي او د ډزو په تبادله کې دوه زده کوونکي هم جوبل شوي دي. وسلوالو ډر الله د امنیتي چارواکو د ادعا او پاړه سنې دی ویلې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې د کلدم ٹی ٹی پی سره هیڅ مذاکرات نه کوي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان او چین دواړه د ترهګرې ډلې سره د ښکېلتیا لپاره کومه ایجنډا نه لري. د سند صوبې حکومت د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر پر چینایانو د ځانمرګي برید پاړه د پلټنو لپاره د ګډې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی د جوړولو اعلان کړی دی. د سند د کورونو چارو مرستیال چیف سکتر محمد اقبال میمن پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پلټنیزه ډله به د برید په تور د نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي او په 15 ورځو کې به حکومت ته راپور وړاندې کوي. او ایران او درېو اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له یوې غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپلو خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده. دا وو د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر اوریدو. د خبرونې په لور ورزو یو نړیوال موضوع تاسو پام راګرځوم. په شام کې وسلوال یاغیان له دوه ورځنیو جګړو وروسته پروند د هیواد د دویم لوی ښار حلب سیمو ته ننوتل. د وسلوالو چې زرګونه کسان پکې وو خپلې حملې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل کړي او په ترڅ کې د شام د شمال لویدیځ کلیو او ښارونو ته ننوتل. ترکیه د شام د حکومت د مخالفو وسلوالو او امریکا د کورد وسلوالو ملاتړ کوي. د احمد تکل راپور.
په سوریا کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیځ په لمنو کې دوه موټر بم چاودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. دا خبر د سوریې د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 70% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او وی ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریې حکومت تر اوسه د سوریې په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریا کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړې سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا لشاوخوا اتو کلونو ورسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لمړنۍ برید دی. په دې سیمه کې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل، خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نښکاري. له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یو هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو د ناڅاپي حمله په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزب الله او اسرایلو او له بلې خوا د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نور هم زیاتوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پرېښودل کېږي. دوی داونه ویل چې هلته په نامنه کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي پوهان وایي چې په سیمه کې د پوس پر موجودګۍ سربېره د فرقي دن خطو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوس پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي. نور تفصیل اسرار عالم مومن اورو.
د خبر پختونخوا په کورمه کې د ځای جرګې او د قومي سملي غړي وای په سیمه کې د شګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریخودل کیږي. په کورمه کې د چمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله چمکنۍ د نومبر په 28مه مشالې ډوته ویل چې د اکتوبر په 12مه د شګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملی کېدو ته پرې نه خودي چې لکبل یې دغه جګړه تر دې دمه وغځیده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې څنګه عملی کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وایزه بیا پکې موجود و، ما درې سالور رزیګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه راله، مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کتو ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه ټا جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ول لستانه وجل کېدو ورسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا ښکارېده چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمې سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، د نومبر په 26مه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایموب کورمی ته تلل د امن تلل دي، امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي. خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس ته امن نه غواړي. مو ماده ته وایي چې دا ول دل کورمیوال مو جوړ شوی یو، کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی، ټول کورمیوال ځان غني.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله چمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشالې ډوته ویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزی حکومت ته زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقه کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه، بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته ده. زه دې علاقې کنټرول مینټین ستن د دې مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا څه څوک هم نشي برداشت کولای چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوز او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورم کې د شګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسی را روان دي او د په خبره دغه تل کې اکثره د زمکو زنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقی زبانه خپل کړي. د نومبر په 23 چې کله مشال ډول سید نذیر مومند پوښتل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقی ځان خطې پیل شوې، نو موړي په جواب کې ویل چې دا خطې ناڅاپ په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غوړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخه شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینې ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23 مشال ډو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورم کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیسفایر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید دي چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې دا غي حل کړي، دا غي څه چې مرز څه تحفظات دي او بسره.
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمې انتظامی د مذاکراتو د بریا داوا کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي، د هغې ضلع په بګن او علیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال ډو ته ویلي چې د نومبر 23 پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ته دغه ضلع د ګومل اوسیدونکو ویلي دي چې په سیمه کې د بدمنې حالاتو یې د سیمې خلک ژوند سخت مشکلاتو سره مخ کړي او حکومتي چارواکي د سیمې امن د حالاتو خو کولو لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. خو د ټانک ضلع انتظامی او چارواکي دونو نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کې د امن حالات خو کولو لپاره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ګومل او سیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدمنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات شکاولې د پوره سګ ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو سیدین کې غیاث الدین د بدمنۍ دغه حالات په دارنګ بیانوي.
حکومت نه غوړي چې دلته را مشخل ته امن رکو او چې نشته باندې قوت به حال شي پرېږدي خود جدا به حال شي.
د ګومل سیمې یو مشر شوکت علي ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د بدمنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات نه خبر کړی دي خو چارواکي یې د دې په خبره غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دور در جې تر رسیدلې دي چې د ډرون حمله د ګومل په علاقې کې د کوټازم ایریا باندې د ډرون حمله هم شروع شولې لکه د ډرون کیمرې نه بمونه په باندې چیږي په خلکو باندې او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه غني چې را دا عوام وزل کیږي استل کیږي. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهره کړي دي، موږ روډونه بند کړي دي، موږ هم نامان ډیر ضروری ده. موږ د سیل کور وتاي نه سول مزګر تر پولیس خپل نه وزي به بری ماري پر د چا مبارزه کې دي ما به د چا دفاع وکي چې مزګر تر د تنه باندې غوړې شي چې بیا د جنگل قانون شروع شي. موږ د مشالې دی په وسط سره حکومت نه وښتنه ده چې موږ ته امن او امان زر تر زر به هر
د ټانک ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. خو د ګومل سیمې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل بیا به یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په افغانستان کې پر خودو انجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو ناخوالو له کبله د افغان میرمنو رواني ناروغۍ زیاتې شوې دي. ویاندې پرون په جنیوا کې په یو جوړه شوي یونیسیار د غونډه کې له خودو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خودو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوې دي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری UNHCR وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د UNHCR ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن منټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د UNHCR همکارۍ موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې چې میرمن منټو په پرونۍ غونډه کې وړاندې کړل په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په 50 زیات شوي دي چې په 95 یې له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د UNHCR د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بېلګې دي. په جنیف کې په پرونۍ غونډه کې میرمن منټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې له 6 ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلی دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خپره شوي دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې تحریک انصاف په مشرۍ د فائنل کال په نامه احتجاج پای ته رسیدلی دی. حکومت او تحریک انصاف دواړه مني چې د دغه مظاهره چانو اکثریت له خیبر پختونخوا سره راغلي وو. له دې وړاندې هم که افغان جهاد و، که د ترهګرۍ پر ضد جګړه وه، او که دا اوس د حکومت خلاف د تحریک انصاف احتجاجي تحریک دی، د لښکرونو، احتجاجونو او لاریونونو لویه برخه د پختونخوا ولس جوړه کړې ده. بلخوا د پښتنو خپله خبره د نامنۍ او تشدد سره مخ ده. په دې اړه شاهین بنیری دا راپور وړاندې کوي.
دا د نومبر 28مه وه چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبي د یو ویډیو پیغام له لارې د تحریک انصاف په پلویانو غږ وکړ چې د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 28مه په اسلام آباد کې په احتجاجي مظاهره کې برخه واخلي. نوموړی په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا په ولس خپله تکیه وښودله او دا غی لپاره د غیرتمن پټان توري او کارول. په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د مطالعاتو د سانګې پروفیسر نورین نصیر وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا لفظ کارول شوی دی او یا د پښتونخوا ولس چا د خپلو سیاسي یا ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړی دی.
چې زمونږ کم انډیجنس پولیټیکل پارټیز دي نو مونږه وکتل چې دی ته مخامخ د ریاست یو بیانیا وا، او هغه بیانیا چې کما انګریز جوړه کړې وا د کلونیل سټرکچرز نتیجې کې، په هغه بیانیا باندې دا پښتون چلیدو. اوسم د بده مرغه کومه وګورو نو چې کمې پاټې دلته حکومت ته هغه هم دک بیانیا استعمالی، او دک پښتانه په دې پاور د پارا یا د زور د پارا چې کم د دې رسکشي ده هغه کې دا استعمالي کې دا خلک.
خو د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر اعجاز خټک بیا دې مسلې ته په یو بل تناظر کې ګوري او وایي چې د پښتنو خپل سیاسي ګوندونه یا ډلې د خپل اولس سره په تړون پیاوړي کولو کې او یا د غي د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي دي، او هم دغه وجدا چې دغه تشه نورو مذهبي او سیاسي ډلو ډکه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې د پښتون ملت پاله ګوندونو قرباني له چاپټي نه دي، خو د قومي ستونزو هواري یوازې په قرباني نه بلکې په یو قوي بیانیه پورې تړاو لري. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د تحریک انصاف د احتجاج اکثریتي ګډونوال پښتانه زکوو چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته او د هغي په ډاډ راوتی وو.
دلته کې پښتون هوا کې به ویني توې دی لګیا دی په کورما کې چې دی، او دلته کې په نوهار کې څه په کوهار کې نه پښتانه هم خوا کې کورما فکر نه زیات دي اسلام آباد فکر کوي. پښتنو مشران چې دي کنه ای یو غټه ناکامي ده، ای ډېر قرباني دي، اوس هم دي ډېر خو دي ډېر کلک دي په خپلو خبرو کې کلکوالی او قرباني لوی شی دی، ای به قدر کوو. خو خلق سره ولې کنیکټ نه کول، صرف خلق کا کنځل کول چې خلق د کوی دي دا غلط شو دی. د سترګي کې هم څو کمزورتیا وی چې د کتل په کار دي چې د خلک زموږ ولې نه وي.
بیا ځینې کارپوهان دریز لري چې کچري پښتانه د خپل ستونزو د هواري یا حقونو د خوندي کولو پر ځای د نورو د ایجنډا لپاره کارول کیږي، نو د دې ترشا ځینې نفسیاتي، ټولنیز او اقتصادي علتونه هم دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې د پښتنو خراب اقتصاد دا نور خلکو ته اسانه کړې ده چې د خپل سیاسي فکر، ایجنډا او یا مرام لپاره ترې کار واخلي. د نوموړي په خبره پښتانه د لوی کچ ټولنیزو او اقتصادي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
یو خدا که نفسیاتی تور مونږ وګورو نو پښتون چې دی هغه یو جذباتي قوم پاتې شوی دی. د پښتنو په خمیر کې د یو بل سره په اړیکو تعلقاتو کې مونږ د جذبات هغه سرکندونه چې دا مخې ته راځي. پښتنو په خوره باندې شل کاله چې کوم جنگ وچلېدو نو په دې کې یقینا چې دغه سیمه چې ډیره زیاته متاثره شوې ده. نو په دې حقله باندې دلته چې کوم هم حکومت جوړ شوی دی د غونه د پښتنو یو هیله پیدا شوی ده چې دا به زمونږ په زخمونو باندې پټی کېږدي، دلته به حالات سم شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرو څو ورځو راهیسې سیاسي بېقراري او احتجاجونه په داسې حال کې روان وو چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د فرقیزې جګړې په نتیجه کې د وجل شوش میرال اتیا اوړېدلې ده، او د باجوړ بنو او وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې د نامنه تشدد، بېقراره او اقتصادي بدحاله سره مخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اور د موږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تونکو کسانو په فهرست کې پاکستان 15 مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 14 په خبر شوې هغه راپور کې زیاته شوې چې د 2023 زیږدیز کال په نسبت د 2022 زیږدیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تونکو کسانو شمیر کې 280 سلنه زیاتوالی راغلی و. په دې اړه تفصیل اسما ګل وړاندې کوي.
د کوز در یو اتویش کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالی شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړي چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو بیا را پریښودو، بیا پاکستان وال لور کړو په بارډر باندې، بیا وی را پریښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یاد نو زب قطن بیا په دې لار را نه شم. ما خو خدایشته دا سوچو چې زب خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل رور یا نور څوک چرته هم په دې لارونه لګي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کس هم په دې کې بریالي شوی خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرې نه لري. هغه نور خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیره سنتیاګي هغه سره خلک کومک کوي حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو په لیګل راغلی کنه لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جراش نه بیا وته ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نه ورکی پټن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرونو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخوا ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی پا کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پا داغا امید اور اورسی چی یرا زمون با فیوچر جوڑ شی نو داغا زی کے بیا لس لس کالا و دولس دولس کالا خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئی چی کم آگوی تا نمی لوی گی آگئی سوک ڈیپورٹ شی سوک بغیر ڈاکومنٹس نا لڑ شی سوک دل تا بیا ڈپریشن کرا شی سوک دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو دیر عجیبا عجیبا سٹوریانی دی دی لیبیا طرف نا پا دی سیبانی خلق اکثر رازی کنا نو آگت بیا دا دوین ډیر زیات ډیفیکلټیز دی ولې چې و بولا را ده هوا والا بوټ هی بس پاګه باندې 50-60 کسانی کینه ولې انجن بس سٹارټ کیو را دی کوي کی کنه نو کا اور رسیدل کو نه رسیدل.
پاکستان د مهاجرت څنګه د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت د ریسرچ څنګه مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپل کړنو د خطرو بشپړ اندازه نوي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د دې علاوه بیورو اف امیګریشن اند اوورسیز امپلویمنت چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا اگر راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنت ورکي او د دې نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی د زموږ بیورو اف امیګریشن اند اوورسیز امپلویمنت سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې دی.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوی چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستان شاوخوا 8,878 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. د حالت ته رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوی دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.